السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه د راپورونو په برخه کې به ووري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع لپاره غورځولې. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلام مشورې ترسره کړي. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، په غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هیواده د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړې. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندویه صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، چې څه باندې 6% یې نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس یې وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خبره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرایل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرایل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرایل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرایل پوځ بریدونه زیات کړي د غزې د مرکز جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به د سر راپور دار واخلو چې د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دغه سازمان یو لوړ پورې غړي ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي. دغه نیوکه داسې مهال کیږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نجونې هم دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلې کړي. تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوریا اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبې د جنوري له 23 سره برابره وه، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بارو وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بېګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او وویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
It's not a matter of Afghanistan ki di dost ta kinare wala uraz wal manzeshi. Haqiqat ki tola nare pa ta sharam ehsas ukti. Sa kasani da se mahal shata kade che de wahi wa tolin june uswani khazi la miya shlo kanun rahi se la sta kile pati shwidi. Ko tola ki da taliban ul khwa de khazon june da zapulo patras ki da gaiqtam ham turu sa amali shwai aw la pasi prakh shwai.
هیدر بارم دارنگ وویل چه طالبانو ده دار دول اقداماتو پا وراند ده نریوالو غبرگون پا نلیوالتی او خپل حالت ده چارو پا پریخو دو پوری محدوده گی. طالبانو ده 2020 کال پا اوڑی که وقت لرسیدو روست تشپگم طولگی پورت دن جنو خونزی و ترلاو ده 2020 کال پا دسمبر که دن جنو او خزو پر مخت بونتونو دروازه هم بنده کرده. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجه هلی کوزی چې وخت د طالبانو د رسیدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهېږي کله به هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي که نه.
از اینکه مدت دو نیم سال می شود که مکتب برای ما
دا چې دو نیم کاله کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او وویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 60% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کې نیول کیږي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا بده سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینه و ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو ورځې دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي،
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي، او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
کدا سایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 500 سلنه کم شي او موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل،
دا سی
نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلی چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه و خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د جنوري 15مه په روسیا کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو موړی چې د روسیې په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو د غوازیت په سختۍ زغملې. روسیه تر اوسه دغه خبريال سره د لیدو او له هغه سره د مشورې لپاره د امریکا د ریغښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبريال آلسو کورماشیو وا چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وای، په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او روسته د ورونو پرانستل پایل کړل. لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ، او روسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشوی واچ د توقيف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو، همکارانو او نور خلکو لخوا لیکونه ترلاسه کړي وای. که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت وو. د آزاد اروپا آزادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای، اني و ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یو تراژیدي ده. خدای چې په ناحق یو امریکایي تابع د سلو ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي، دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوی، لومړی په دې تورن شوی و چې د روسیې حکومت دی و بهرني اجنټ په توګه د ثبت لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې، او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پوځ په اړه د درواغو په خپرولو تورن شو. د ازادي راډیو د راپور له مخې د لومړي مورد لپاره په روسیه کې تر 5 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی، او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې.
په خپل کورماشه او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل چې موسکو نوموړی ته د خبریالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتب کې قضیه د کومه شي جزته فیصله وکړي، قاضي څوک دی هغه د ښځه په واړه فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې.
یوی میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی ده طالبانو پا حاکمیت که لنورستونزو سره سره پا محکمو که هم دیدوی غاک ناوری دل کیگی. ده قضا برخی پخانی کار کون که دیدی ستونزی علت چگنی؟
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او بیوست که ملایان را وستل، بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلو دل. پا دی که دیر زیاد قربانی دی منگ خزینب چ
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محرومې کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. لدې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی باندې دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي جزته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې. چې اووم آسمان ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې ټلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم قضیه چېرته دی، چېرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي کوي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، نو ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنوالا 12 کاله مکتب وایي، 4 کال 15 کاله درس وایي، پات لا هغه نه ماستري کې دکتورا کې راځي که نه یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 5 یا 14 وظیفه ولري تر څو دکتورا یې نه کړي. دکتورا او ماستري سره به راتلل، پی جي سره راتلل، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتقد کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي، ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننۍ ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بېحقه فیصله یې کړې وه، صادقانه چې کوم خدمت کړ صحیح اشخاص د وظیفې نه لري کړی دي نو خپل کسان یې راوړ کسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستري کړی کوم ځای کې پی جی خپل کړی
د میدان وردګو ولایت یوه اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غو څېړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی تول منفک کرد او به واسه که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندر لودله قوانین چه دی منگری رخ پستندردون ولار قوانین ولد اغای تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خپل دی ذهنون و پر پنسط شریعت نرخستل شوی پا نامه بانده قوانین جور کل چه اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامین امن لپاره حل دلاره نده دی دی ترسنگ اغا نهادونه چه عدالت تامین اول که بخپل قضا لوی سارنوالی دی مدافع وکیلان و انجمن عدلی وزارت کورنۍ او چارو وزارت کم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دی ته هم ضربه ورسوله په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی سارنوالی وظایف پولیس ته ورکړل نم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره د شي او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینې لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره
قضا او سرنوالی او محاکم ته مراجعه وکي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکي. سرنوالانی ښځې باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې. نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید دې ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هغه خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هېڅ ډول د نظام د خوا څخه هېڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره. نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې وره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي حق کېږي نه کېږي. په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل یې وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقاً ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپله په تیشه وهي، او یو خو خپله او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې، د سرنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې سي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هېڅ وخت که یو څوک ووهی وی زپی وی کوټی بل اخره هغه نور هم قوی کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجربه باندې ثابت ده چې بل اخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه اخری حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل په ځای کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو. اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نسپې کې بیا هغه سوری خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دیم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي. خو دغه اهل چې معلومات ولا لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي. دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې، سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات درنه وای راولی. قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې موږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په موږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سرنه شروع وکړم، څنګه د سرنه اسناد راوړم، څنګه د سرنه شاهدان راوړم. شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي. د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنافره سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یې هلته له دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږي. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږي شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم ویوزونه ورته ورکي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کوي، هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه.
د یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملما تخرج لاست ويستر مشي بخير رغلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو خوګو اوریدم کوم ته استاد ټول امکاران د سلامونه او درنښت
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ. راځو خپل مارکی ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده، او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده، او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې وایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي. دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځ ته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامله ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسېدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چېرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسېدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي، تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغۍ باندې، په دغه صفاتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره دای غواړي چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې باید له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپ حکومتونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده، متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یوه اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکړه چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمامه شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دغه اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې چې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود وو او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي، او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ور زیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زېږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند باید وسی نه کېږي. سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نه شي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي. دغه مفاهیم پرې کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د هم په شکل باندې تدریس شي په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. د هغه ډول چې یو ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلې کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي، په یوازې دې چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بدل لګيږي،
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجل امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و، د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله. روغتون ته چې کله ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلوده، او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي هغه د قانون په بڼه پرانسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولی شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنیو کې موجود وي، او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور یې رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري ترڅو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د له منځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي. دغه خبرې که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي، او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به ورکوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي، او هم په یوې ډېرې صعب العلاجه ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې، په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني، د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي، او هغه ته تانه ورکول کېږي،
مثلا هغه ته د دې ګواه کیږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر حزینه ده او ډېر اقتصاد یې زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کیږي. که چیرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي، او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کیږي هلته به هم له خپلو حقونو نه با خبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کیږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي، او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالیږي. که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي، او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اتا په څنګ کې به یو بل هم دلته پروتي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا، که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغي لري کیږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه خپل ځان کنټرولوي، او خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په آخر کې کرا سودی ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته څه وی چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې یا هم په قوانی لحاظ باندې دي، د دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته ویل کیږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وشوه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
سیس کے غریبی دا خفا کی